زد. زمانی که هوای آلوده را تنفس می کنید، تمام بدنتان به مشکل روبرو می شود.
تشکر. بازم ببینم که بیننده دیگه ما چه پرسش دارن.
محترم ای است که دکتر سی محترم، کدام افراد به امراضی که از اثر ابو هوا و آلودگی ابو هوا و تغییر اقلیم میابد، کدام افراد زیاد مبتلا میشود و چگونه میتوانیم که از این خطر جلوگیری بتانیم؟
برای این که از تغییرات اقلیم و تأثیرات آن بر بدن یک شخص جلوگیری شود، باید خود کره زمین درمان شود. زمانی که زخمهای این سیاره التیام یابد، بیماریهای ناشی از تغییرات اقلیم در وجود انسانهای ساکن در زمین نیز درمان میشود. به هر اندازه زیاده که انسانها تیل مصرف میکند، به همان اندازه به تأثیرات تغییر اقلیم میافزایند. اگر هر فرد به عوض پیمودن یک مسافه با موتر پای پیاده راه برود، هم صحت خود و هم صحت کره زمین را بهبود می بخشد. یک مثال ساده ای که همه ما آن را در سرتاسر جهان مشاهده می کنیم، رویدادهای فاجعه بار جوی مثل سونامی، طوفان، سیلاب و زلزله است که فکر می شود همه آن در تغییرات اقلیمی دخیل اند. با این همه زندگی کردن ما با مشکل مواجه می شود. مثال ساده دیگر تدارکات و فراهم آوری غذا است. امروز غذا به آن سادگی که در گذشته میسر می شد در دسترس نیست و دلیل آن شرایط نامساعد اقلیمی مثل خشکسالی و سیلاب و غیره می باشند. در عصر حاضر باید نگران تغذیه انسان ها بود، زیرا امروز به عنوان یک سیاره نمی توان خود را مانند گذشته تغذیه کرد.
بازم نوبت میتیم ببینده ما.
سوالم از دکتر سوی است که نفوس روز به روز اضافه شده میره و به می شکل آلودگی هوا هم اضافه شده میره. شما نسل صحت نسل آینده را، صحت و سلامت نسل آینده را چگونه پیش بینی میکنید؟
نکته بسیار خوب این است که کنفرانس پاریس به خوبی پایان یافت، جایی که اساساً تمام کشورها گرد هم جمع شده و در مورد تغییرات اقلیمی به توافق رسیدند. این رویداد را می توان به گونه ای نگریست که گویا گروهی از دکتران گرد هم جمع شدند تا در مورد مریضشان که کره زمین هست صحبت کنند و ما انسان ها هم بخشی از این بیماری هستیم. اکنون این دکتران درمان یا دوا یا ساده تر نسخه ای را برای علاج بیمارشان تجویز کردند تا آن را بهبود بخشند. ما همه در این زمینه سهم داریم که باید ایفا کنیم. اقدامات مانند مصرف کمتر تیل یا اقدام ساده مانند مراقب بودن آلودگی هوا می تواند بسیار کمک کننده باشد. کارهای مانند بازیابی یا مصرف دوباره برخی مواد و یا هر آن چیزی که مصارف منابع طبیعی را در زمین کمتر می سازد بسیار مهم است تا باشد که بیماری زمین خود به خود التیام یابد.
مهمتر از همه افراد چی وظیفه دارن که میتونن کم از کم خودشان زمینه را برای بهبود اقلیم، شرایط اقلیمی هم برای خود و هم برای دیگر انسان ها و در کل برای کره زمین قسمی که شما گفتن فراهم بسازه؟
فکر میکنم که این اقدامات به گونه انفرادی آغاز می‌یابد. یک فرد می‌تواند مراقب باشد که زباله‌های منزلش را به کجا می‌اندازد. یک فرد می‌تواند دقت کند که چی مقدار انرژی برق را به مصرف می‌رساند. اگر جلوی بحران کنونی تغییر اقلیم گرفته نشود، صحت و سلامت نسل‌های بعدی در کره زمین با مشکل و دشواری فراوان مواجه خواهد شد. پس نسل کنونی می‌تواند تغییرات را که گفتم در زندگی خود آورده و حکوماتشان را مجبور سازند تا آن تغییرات را در حصه زمین تطبیق کنند.
تشکر دکتر سب از توضیحات شما. از تشفیوریتان با برنامه.
تشکر از شما.
قدرمان لیدونکو، پا زیمبابوی که یو خیریه دله دا پوستی که دا ساتول لپاره یو دول کریم جوڑوی. دا کریم خدری خلگو دا پاره دیر مهم دی. پا دی برای که تاسی پا مکری دیر پورده.
د زیمبابوې خیریه موسسې د سپتمبر په میاشت کې یو رپورټ خپور کړ چې وایي په زیمبابوې کې په هرو دریو خدري یا البینو وګړو کې یو یې مخکې له دې چې عمر 40 کلنۍ ته ورسیږي د پوټکې سرطان له امله مړ کیږي. اوس ماولس سوما چې خدري موسیقار ده، د یوې غیر دولتي ډلې سره مرسته کوي چې د یوې ساده خو د ژوند ژغورونکې سرچینې نه د لمر نه د ساتنې د کریم یعنی سنسکرین لپاره پیسې راټولې کړي.
اکثره البینو یا خدری خلک په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي او اکثره یې د ورځې زیاتره برخه په لمر کې په کروندو کې کار کوي. دا د دوی پوټکی ته چې ښکاروي زیان رسوي. دوی د لمر نه د خوندیتوب لپاره کیمیاوي توکي نه لري څو خپل پوټکی د لمر نه خوندي وساتي.
لونس مناتو د سلورو ماشومان مور ده، دوه خدري ماشومان دي.
So the sunscreen lotions are expensive.
دل مرنا د ساتنې کریمونه ډیر ګران دي، تر ټولو ارزانه په $15 دی، نو دې ته لاسرسی ډیر ګران دی.
میناتو هیله لري چې اوس چې پوهنتون د زمبابوې د حکومت لخوا تمویل شوی دی دغه کریم جوړوي، نو دا به د هغوی سره ډیره مرسته وکړي. جوی شفام با د زمبابوې په پوهنتون کې د درملو ساينس پو او پروفیسر دی. هغه وایي د دوی لوشن به د خلکو ساتنه وکړي او لږ لګښت به ولري.
په زمبابوې کې د لمر نه د خوندیتوب یا وادي سنسکرین د مثال په توګه مشهور برانډونه یی چیزې نمونه نشم اخیستای، خو یو یې د 15 نه واخله د $40 پوری بیل لري، او موږ چې څه جوړو هغه یوازې په 15 $ دی.
د نړیوال روغتیایي سازمان په وینا خضر یو میراثي حالت ته چې بکی په یو پوټه کې سترګو او ویښتو کې رنگ نوي. د ملګرو ملتونو د روغتیا اداره وایي چې په پوټه کې د رنگ نشټواله چې خلک د لمر د وړانګو نه ساتي خلکو ته د پوستکي د سرطان لامل کېدې شي. په زیمبابوې کې د روغتیا نړیوال سازمان ډاکټر ټریور وایي دوی باید لمر کې ګرځېدل محدود کړي او مسلکي پاملرنه ورته وکړي.
دوی هم حڅول کیږي چې خپل ځان ته پاملرنه وکړي، د خپل پوټکی منظم ارزونه وکړي. آیا دوی په پوټکی داسې داغونه، غوټي او یا داسې نور څه ویني چې باید هغه ته جدي پاملرنه وشي؟
د روغتیا نړیوال سازمان وایي ابتدایي کشف متخصصین د دې جوګه کوي چې د پوټکی د سرطان په ډول د ناروغي او خا درملنه وکړي. نظران یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
و اکنون هم گزارش داریم در مورد نحوه جدید آگاهی دهی درباره سرطان سدیه. بینندگان عزیز، هزاران نفر در هفته که گذشت در جاده های پایتخت گانا به راهپیمایی پرداختند تا مردم از ازرار و راه های پیشگیری کننده و وقایه سرطان سدیه یا سینه آگاه بسازند. این که گزارش یک جا با هم ببینیم.
هزاران نفر از شرکت‌های بزرگ در گانا، دانش آموزان، سازمان‌های بین‌المللی و همچنان شفایافتگان سرطان پستان به تاریخ 7 اکتبر در آکارا پایتخت این کشور برای ارتقای آگاهی مردم در مورد سرطان سینه گرد هم آمدند و با برنامه تحت نام قدم برای شفا راهپیمایی کردند. با گفته سازمان بین المللی مراقبت از پستان، برگزار کنندگان این رویداد بیش از 4650 زن مبتلا به سرطان پستان در گانا سالانه به این بیماری تشخیص می شوند که حدود نیمی از آنها جان خود را از اثر این بیماری از دست می دهند. رئیس و بنیانگذار سازمان بین المللی مراقبت از پستان می گوید که بسیاری از بیماران ابتدا از سازمان های مذهبی خود کمک می خواهند.
بسیاری از بیماران ما دیرتر به شفاخانه رجوع می کنند، در زمانی که کار بسیار اندکی می توان برای نجات آنان انجام داد. بنابراین برای ما بسیار مهم شد که آگاهی مورد نیاز را ایجاد کنیم تا به مردم اجازه دهیم بفهمند که سرطان پستان ناشی از جادوگری نیست. این یک بیماری معنوی نیست، این یک بیماری است که در شفاخانه علاج می شود و بیمار می تواند که شفایاب شود.
بینیتا اگبانا، نجات یافته بیماری سرطان پستان، میگوید که بدنامی و ننگ داشتن این بیماری همچنان قربانیان سرطان پستان در گانا را از رفتن به سوی درمان زود هنگام مانع می شود. و مادرش را از سر سرطان پستان در سال 2001 از دست داد و خودش بعداً در سال 2018 به این بیماری مبتلا شد.
حتی برای برخی از اعضای خانواده هم این مطلب را نگفتم. دلیلش این بود که من نمیخواستم کسی به من انرژی منفی دهد، زیرا چیزهای زیادی وجود دارد که مردم در مورد سرطان میگویند. بعضی از مردم از شما فاصله میگیرند. از همین جا مسئله آغاز میشود. بعضی از مردم میگویند که سرطان مسئله مذهبی است، درست مانند گپهایی که به مادرم زمانی که در گذشت میگفتند. آنها گفتند 3 نفر او را کشتند. این مسئله مذهبی و معنوی بود.
با این حال سازمان بین المللی مراقبت از سرطان پستان میگوید که یکی دیگر از چالش‌ها در راستای مبارزه با سرطان پستان در جنوب صحرای آفریقا عدم امکانات درمانی کافی میباشد.
ما باید در مورد داشتن یک مرکز پیشرفته سرطان که در آن به پیشگیری، معاینه، تشخیص، آموزش، درمان، مراقبت، تسکینی، توانبخشی، احیای دوباره حیات و تحقیقات رسیدگی صورت گیرد را در نظر داشته باشیم.
سازمان جهانی صحت میگوید میزان بقای 5 ساله سرطان پستان در کشورهای جنوب صحرای آفریقا یک آمار ناامید کننده 40% را نشان میدهد که در مقایسه با کشورهای با درآمد بالا که در آن 90% میباشد قرار دارد. اما سازمان بین المللی درمان سرطان برای تغییر این وضعیت امیدوار است. رویا زمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا.
یوا موضوع تو زاویه د امریکا غک نوی زنگری خبرونه دونه ای دیوی تودی موضوع شننه او ارزونه لبی لبیلو زاویو چخا دی دی خبرونه کتل هر شنبه دما خام پا شپگنیمه بجی دی اصد دی سپوک مکی پا چلور سواو نشپیتا چینل او د امریکا غک دی طولنیز و شبکو دی پانو للاری ماهی روی
بینندگان عزیز، آنچنان که شما هم شاهد هستین در لابلای برنامه های مختلف بوالیسینا ما در مورد تاثیرات سوی مواد مخدر بالای اعضای مختلف بدن صحبت های داشتیم. در برنامه امروز خوشبختانه محترم دکتر سب وحید نورزاد معالج امراض جوف و دهنه در برنامه و در استدیو با خود داریم و در مورد تاثیرات استفاده از سیگرت، هیروئین، نسوار، چرس روی دندان ها و بیره ها صحبت میکنیم. دکتر سب سلام و خدمت شما و برنامه خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز و همکاران محترمتان در استودیو.
ممنونم.
دکتر سب وحید نورزاد خبرونی ته ډیر شرق لست کوروادان که لمړی را تو وایست دکتر سب چې سیګریټ او نسوار پر اوریو او غشنو څه ډول تاثیر لري؟
ببینین سیگریت و نسوار که متاسفانه بسیار رایج هم هست در کشور ما، تاثیرات بسیار مضر سر دندان و بیره ها داره که یکی از تاثیرات عمدهشان تغییر رنگ دندان است. دو تا ماده مهم موجود در سیگار بنام تار نیکوتین، اینا باعث نفوذ در مینای دندان میشه و تغییر رنگ دندان میشه. و دیگه از تاثیرات سیگار و نسوار سر دندان ها و بیره ها ایست که باعث کندی روند ترمیمی زخم میشه. یعنی شما اگر که در دهان یک زخم موجود باشه، روند ترمیمی اونا رو بسیار کند میکنه که این هم دلیل اصلی از او عدم خونرسانی کافی میباشه برای لثه ها که او باعث میشه که ترمیم امو زخمی که ما موجود در دهان است بسیار روندش به کندی پیش بره که ما همیشه بعد از سرجری یا دندان کشیدن یا دیگه سرجری یا ایمپلنت سرجری که داریم برای مریضای خود همیشه توصیه میکنیم که بعد از سرجری حداقل تا یک هفته نباید که از سیگار و دیگه مخدرات استفاده کنه.
و در قسمت بیره ها چگونه است؟
همونطور که من بیشتر عرض کردم، یکی از تاثیراتی است که باعث عفونت ها مختلف در بیره میشه. یعنی وقتی که خون رسانی و یا اکسیژن کافی بر بیره ها نرسد، این باعث میشه که باکتری ها اونجا فعالیت بیشتر کنند. یعنی سیگار و دیگه مخدرات باعث ایجاد پلاک میشن در دندان ها و بیره ها که اینا در اصل پلاک ها باعث میشه که فضای بسیار خوب برای فعالیت باکتری ها شود که باکتری هرچه بیشتر فعالیتش بیشتر میشه متاسفانه باعث بیماری های لثه میشه. و یکی از دیگه ضررها ایست که باعث خشکی دهان میشه که این خشکی دهان باز باعث همو بیماری های لثه ای میشه.
دکتر سب، این مشکلات را که شما گفتن، خب ما و شما میبینیم که در این شرایط کنونی متاسفانه زنها و مردها و حتی نوجوانان هم به خاطر تفنن خوشگذرانی اگر شده باشه به سیگرت رو میارن، به نسوار رو میارن و به سایر مخدرات. زنها و مردها یا نوجوان کدام از اینا به سر مساعد برزی بیماری هایی که شما گفتن دارن؟
این نظر به اجتماع، نظر به موقعیتی که کشوری که زندگی میکنن فرق میکنن. مثلا در کشور خود ما بیشتر متاسفانه مردا مبتلا به این مریضا هستن، چون که بیشتر مردها هستن که استفاده از سیگار و نصار دیگه مخدرات دارن، ولی در بسیاری از کشورها دیگه هستن که حتی متاسفانه خانم ها، زن ها هم با اون مقداری که مردها استفاده میکنن اونها هم استفاده میکنن. یعنی نظر به استفاده است که کدام قش بیشتر استفاده میکنه، هر کس که بیشتر استفاده میکنه فرق نمیکنه، اطفال و یا مرد و یا زن، در از اونها متاسفانه بیماری ها دیده میشه.
در دیل روغه یا درملن چون ممکنه ده او پا جنگلی توگه ده لارنس او دخلی ده سرطان اروانی وکی
سرطان های مختلف در دهان هست که باعث بانی از اونا سیگار، نسوار و یا دیگه موادای مخدر بوده میتانه. تداوی از اونا به این صورت است که ما سرطان های خوشخیم و بدخیم داریم که بعضی از آنها به صورت فیزیکلی باید مداخله شود، یعنی که سرجری نیاز دارن که او عموم منبعشان از بین ببریم بکشیم، و بعضی ها که نیاز به سرجری و یا مداخله فیزیکلی ندارن، مداخله مدیکال یعنی کمبین آنتیبیوتیک هاست که همراه از اون را میشه که ما اینا را از بین ببریم.
شما در ترکیه وظیفه دارین چوفه جان، در ترکیه صنعت طبابت به ویژه برای رسیدگی به اون مشکلاتی که ناشی از مواد مخدر است در ناحیه بیره ها و دندان ها، آیا شیوه های متفاوت را دارن؟ جهان امروز با شیوه های متفاوت با این برخورد میکنه؟
ببینید در ترکیه طبابت دندان بلا بسیار به صورت پیشرفته و خوب انجام میشه که این همونطور که من بیشتر عرض کردم خدمتتان که هم مداخلات فیزیکلی که میشه و هم مداخلات که همراه دارو دوا مدیکال ما میتونیم اونا را از بین ببریم، و در این صنعت هم ترکیه بلا پیشرفت به سزای داشته در این عرصه و از بسیاری از جهان، از بسیاری از کشورهای جهان میاین برای تداوی دندان و بیره و لثه.
نو را بسو چه در ترکیه او پخپل دلتا چه موش پا امریکا که او سیجو هغه دغه شو انشورنس اکثر نه قبلوی د قیمت یا فیس بیخ ډیری. نو په ترکیه کې څنګه دی دغه شو د جوړولو د پاره د دې فیس کتل ودی؟
بخیرم شافه جان، تصمیم درم که تداوی در نه ترکیه
بشه واشم. بله من سره در خدمت هستم. ببینید ترکیه فعلا در بخش دندان و دیگر بخش های مدیکال قطب مهمی از مدیکال توریسم در دنیا شده. یعنی ما خود ما بسیار مریضا داشتیم از آمریکا، از کشورهای مختلف اروپایی، از دیگر کشورهای استرالیا، کانادا یا داشتیم. متاسفانه تا جایی که من معلومات دارم فیسا اینجا بسیار زیاد است در بخش دندان، بس خاطر بیشتر می آیند برای ترکیه برای معالجه و تداوی، که هم تفریح برایشان میشه هم تداوی دندانشان صورت میگیره. ترکیه در این بخش تداوی دندان پیشرفت بسزایی داشته، از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ دستگاه ها تجهیزات بسیار بسیار پیشرفته دارن نه قسمت، و این هم تو که بیشتر گفتم هم برای مسافرت تفریح برایشان میشه هم برای تداوی میآیند، که چیزهای مختلف داره. مثلا مریضا پیش از اینکه بیاین اکثرا اگر که اکسیری داشته باشن موجود در دستشان بر ما روان میکنن، ما برایشان پلان تداوی رو میگیم که این چیزا، این کارهای تداوی ها برایتان لازم است باید انجام شوه، و مریضا بر ما بوکینگ خود انجام میتن، برای بوکینگ هتل و پرواز فلاتشان اینا را ما برای پشتشان ترانسفر روان میکنیم، اونا رو میگیریم میاریم و تداویشان انجام میشه. در صورت در مدت یک هفته تا دو هفته نظر به تداویشان فرق میکنه و دوباره برمیگردن به
آها. معلومات جالب بود. بله بله. اما من میخوام سوای از این موضوع دکتر صاحب یک موضوع را همراه با بینندگان ما و شما شریک بسازیم. شما به عنوان یک افغان فعلا در ترکیه دکتر هستین، آیا در ترکیه درس خواندن، شرایط تحصیل برای جوانایی که مخصوصا در این شرایط رفتن در اونجا آیا مهیا است، یا که باید یک شرایط را بگذرانن و شامل پنتون شوند؟
بله، من خودم تحصیلات در ترکیه به اتمام رساندم، من اونجا خواندم و با خوشبختانه بگویم که شرایط درس خواندن در ترکیه آسان است نسبت به بعضی از کشورهای اروپایی و آمریکایی که معلومات گرفتیم، شرایط آسان دارن، یعنی میتونن به راحتی هموطنان اونجا تحصیلات خود را ادامه بدن و به سر برسانن.
جان سپاس از حضورتان، باز هم خوش آمدید.
خواهش میکنم. تشکر بسیار زیاد. تشکر از دعوتتان.
کروادان درمانان دکتر سکر.
تشکر. خوش آمدید.
د افغانستان په سویل ویدیس کې د هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ کې یوې داسې سیمې ته ځو چې د نشه یي توکو معتادین په یوه زندان کې ساتل کیږي. دغه طالبان مو یوې کلا ته بیایي چې دا زندان پکې جوړ سوی. د طالبانو د غړو تر امنیتي پوښښ لاندې دا زندان ډیر لوی نه دی، په خټینه کلا کې له څو کوټو جوړ دی. هلمند چې ترې ونی ملسیز زیات طالبانو نړیوالو او افغان ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو شاهد و، اوس پکې جګړه ختمه سوې، خو په دغه ولایت کې د مخدراتو بدمرغۍ نورې ټولنیزې ناخوالې رامنځته کړې. دا ولایت د افغانستان تر نیمایي زیات نشه یي مواد تولیدوي. تاریاک، هیروین او نور مخدرات یې یوازې نورو سیمو او نړۍ ته نه لیږدول کیږي، بلکې په دې ولایت کې هم زیات کسان پاخته دي. په پښو کې زولنې او په سترګو کې د نامعلوم راتلونکي په اړه اندېښنې د دغو زندانی معتادینو له حالته څرګندېږي. په دغه زندان کې بندي سوي کسان محاکمه سوي مجرمان نه دي، بلکې په نشو اخته روږدي دي چې طالبانو د درملنې لپاره دلته راوستي. له ځوانانو تر زړو دلته د ټولو درملنه روانه ده، تر څو میاشتني زندان وروسته په ضمانت خوشې کیږي او خپلو کورنیو ته سپارل کیږي. سلویش کلن نعمت الله څوارلس کاله کیږي چې په نشه یي توکو اخته دی. هغه وایي چې د ژوند د ناخوالو او پیښو غمونو له لاسه یې نشه یي موادو ته مخه کړې وه.
اول د چرسو سره نیولې باره نو تاریخ بیا مې روینو ته شروع کړې. په چرسو باندې یادګم چې نه یې کېږي، یا د شاله کېږي یا د بدل. زه پر دا رقم سم چې مان زغم چې نه یې ته
ولې
هم پلار مو ولاړی، مور مو ولاړه، زوی مې ولاړی. هماره د دغه څخه بس په وطن کې مو نور عملیان هم ډېر وو، ناسو ولاړه مو ورسره بره پخته سو.
نعمت الله په دغه کوټه کې تر لسو زیاتو نورو معتادینو سره یو ځای اوسیږي.
اوه چې داسې څوک مریض شي، بس طالب راته ناست صاحب الله زه ډاکټر اولي د بازار څخه نژدې دی، هغه څوک مریض یې هدلته وګوري بس دوا ورکړي.
هغه چې وعده یې کړی او شپږ بچیان لري، په دې هیله دی چې له رغېدو وروسته بیرته له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي.
یاره بیا مو نه ده سودا، هو بس خدای پاک داسې جوړ کړو، تیار یې کړو چې خپل ژوند او زندګۍ ته فکر وو، خپل مسترخانې ته شروع کوم. د خیره خپل اولادونه به مې راسره یې سره خوشحاله به ځو، مازدیګر سهار به راځو خپل دوکان ته.
په سیمه کې طالب چارواکي وایي چې یوازې په مساکلا ولسوالۍ کې له شپږو زرو څخه زیات معتادین سته چې د دې ولسوالۍ د خلکو ژوند یې له ستونزو سره مخ کړی. دا یوازې د هلمند د مساکلا زندان نه دی چې طالبانو پکې معتادین بندیان کړي، واکته د طالبانو له رسیدو سره سم چې د پخوانی حکومت زندانونه د طالبانو له لوري خلاص ول او زندانیان یې خوشی سول، څو میاشتې وروسته طالبانو د معتادینو د راټولولو لړۍ پیل کړه او د ډیرو ولایتونو زندانونه یې د معتادینو لپاره وقف کړل. که څه هم په ځینو ولایتونو کې طالبانو معتادین نورو ځایونو او روغتونونو ته د درملنې لپاره ولېږل، خو په ځینو ولایتونو کې لا هم په زندانونو کې دي.
تداوی موږ په شپخانو کې هم کړی ده چې دا موږ د یو اتیا شپخانې چې د ساتي عامې مربوط دي، په دې ټولو شپخانو کې موږ معتادین اچولي وه چې هلته په قانوني شکل باندې تداوی کېدله، او د زاید نیسی د وجه سبیا بازی مراکز موږ ته نیولي دي. بازی ځایونه موږ ته خالي کړي وو چې په ولایاتو کې یا په محبوسو کې موږ بازی بلاکونه ورته خالي کړي وو چې هلته معتادین ساتله. هلته هم تداوی د سیاتي عامې د ډاکترانو په ذریعه باندې په ښه انداز باندې کېږي، او موږ چې کوم خلک تداوی کړي دي الحمدلله خلک راضي دي.
د طالبانو حکومت د چارواکو د مختلفو شمیرونو له مخې په افغانستان کې د 3.5 میلیونه په شاوخوا کې په نشو روږدي سته. د طالبانو حکومت د چارواکو په وینا دوی د معتادینو د راغونډولو په لړۍ کې د 2023 کال د جون تر میاشتې 90,000 په نشه یي توکو روږدي له واټونو او د معتادینو د یوځای کېدو له ځایونو راغونډ کړي او د درملنې مرکزونو ته لېږلي دي. د طالبانو له لوري د معتادینو د راغونډولو پر بڼې نیوکې سوي، په زندانونو کې ساتل، بندي کول، وهل ټکول او د امکاناتو تر څنګ د مسلکي کسانو نشتوالی هغه څه دي چې د څېړونکو په باور له احتیاط سره د هغوی دغه ډول مبارزه به ښې پایلې ونه لري.
وی زیاتره په زور باندې راځي، د پل نه راخلی، د بل نه راخلی، په زور باندې کده یو مجرم یا د یو بندي په شکل باندې غي سره رویه کوي او په فکر کوم وخت بل را کم کړی دی، نو دا نتیجه نه ورکه تر څو چې متاب خپل راضي شوی نه وي او ټولنه کوري ټولنه کوم ځکه چې وسیګه غا راضي شوی نه وي، متاد به ته منل نه دی سہی یو سالم شخص په صفات باندې هغه ډیر زر به ته ترجو کوي، نو هغه یو څو ورځ د پاره یې سمېشته د پاره په یو مرکز کې یې هغه به فائده ده چې به ته ما خلکو ته دماغ ټولنه ته دي، او تر څو چې کورنۍ یو ټولنه هغه د یو خر د روغ شخص په صفات نه منله نو تداوی نتیجه نه ورکوي.
خو بیا د هلمند لشکرګاه په مرکزی معبس کې په زرګونو معتادین هم د درملنې په موخه ساتل سوي. یوازې د 2022 کال په منځنیو میاشتو کې د هلمند په مرکزی معبس کې تر 2000 پورې معتادین زندانیان وو. په هلمند کې د معتادینو کرشمیر نسته، خو په دغه ولایت کې د کوکنارو د ډیر کښ له امله په نشو د روږدو کسانو شمیر هم لوړ بلل کېږي. د هلمند په مرکزی معبس کې یو شمیر بندي معتادینو بیا ویل چې دا زندانونه دي د معتادینو پر ځای د نشه یي توکو له کاروباریانو ډک سي تر څو دوی او ټولنه له نشه یي توکو خلاص سي.
دا باید هغه اصلي لاملین د دې شیانو ټینګ سي چې دا شی پرمځک پر سر ختم سي، که بجتانو کې وو اجدادو کې خرچي شي کبل ځای خرچي شي، دا هغه اصلي شی اصلي مخنیوی باید وسي نو چې جامعه د دې شهرو د فساد څخه خلاص سي.
که څه هم په زندانونو کې د طالبانو له لوري د معتادینو پر ساتلو او د دوی د راغونډولو پر بهیر نیوکې کېږي، خو طالب چارواکي وایي چې د معتادینو شمیره ډېره لوړه ده او د دوی امکانات د درملنې لپاره کافي نه دي. د تیر جمهوریت په حکومت کې 88 د معتادینو د درملنې مرکزونه موجود ول، خو وخت د طالبانو له رسیدو راوروسته د معتادینو د درملنې مرکزونه د مالي امکاناتو د نشتوالي له امله تر نیمایي هم زیات راکم سول. معتادینو راټولول چټک کړل. طالبان که څه هم دا د حکومت لوی لاسته راوړنه بولي، خو د څېړونکو په باور دا چې د بیکاری کچه لوړه سوي او د معتادینو بیا احتیاط د ستنېدو سلنه تر اتیاو اوړي، نو شاید دا د درملنې او په زندانونو کې د معتادینو ساتل لنډمهالی حل وي.
بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه هفته بوالیسینا که خدمت شما تقدیم شد. امیدوارم مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه.
او د دې خبرونه د لاشکېدل لپاره ستاسو د سالمو نظرونو او پیشنهادونو په تمایو.
بینندگان عزیز، همه ازی گزارش ها و مصاحبه هایی را که شما دیدین به صورت جداگانه در صفحات فیسبوک دری و پشتوی صدای آمریکا هم نشر میشه. اگر نظریه و پیشنهاد و یا هم سوالی در رابطه دارین، میدونین که در صفحات دری و پشتوی فیسبوک صدای آمریکا با ما شریک بسازین. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
تربلی خبرونه تاسو ټول پر خدای سپارم.